وخت لس بجې دی د ازادي راډیو د درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفی ام سټډیو سره غلیم او د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. نن به په لندن کې د نړیوال ټولنې استازي د افغانستان د راتلونکو په اړه مهمه پریکړه وکړه. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د لندن د کانفرنس په اړه د سیاسي کارپوهانو نظرونه اوري او همداشان د دغه کانفرنس د جوړیدو په باب جزئیات هم اوري. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میمن وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبورګ د خوشش څرګند کړی چې د ملګرو ملتونو له تورلې څخه د ځینو طالب مشرانو نمونه ایستل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیله من دی چې 15 کال وروسته به ځواکونه دا پیاوړتیا ولري چې خپل مسؤلیت په خپله په غاړه واخلي. او بهرنی خبرونه به هم له ازادي راډیو څخه واوري. بشپړ خبرنه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ریچارډ هولبورګ د ملګرو ملتونو د بنجزونو د کمیټې له لوري د 15 پخوانی طالب چارواکو د نمونه د ایستلو هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې پر دې لیست باید له سره خبر وسی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لومړي ځل لپاره دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې نن د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړیدونکو کانفرنس یو اساسي موضوع له طالبانو سره د روغې جوړې مساله ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی لوري د طالبانو د جلب او جذب په باب د اعلان سوی پلان ملاتړ وسی. هولبورګ ویل په دې لیست کې داس کسان هم ستا چې اوس مړ سوی او داس کسان هم ستا چې باید نه وای. له تور لیست څخه د دغه په خوانی 15 طالب چارواکو د نمونه په ایستلو سره په دې لیست کې د 120 طالب چارواکو نمونه شامل دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د هیلمن دي چې افغان ځواکونه به 15 کاله وروسته چې روزل کیږي او شمیرې زیاتیږي وکولای شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي. کرزی دا سرګندونې په لندن کې نن د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پرانستل کېدونکي د برتانیا له صدر اعظم ګورډن براون سره له کتنې وروسته کړي. ټاکل شوی ده په دې کانفرنس کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازي به په افغانستان کې د روان نه کلن کړکېچ د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وسی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون دا اعلان وکړ چې دی د افغانستان لپاره د سویډنی ډیپلومات سټافن دیمستور د خپل نوی ځانګړي استازي په توګه ټاکي. نوموړي د نارویژي ډیپلومات کا ایده پر ځای په دې دنده ګمارل کیږي. بان ویل دیمستور به د مارچ د لومړۍ نیټې څخه خپل دنده پیل کړي. نوموړي له تیر جولای راهیسې په روم کې د خوراک دنیوال پروګرام د بهرنیو اړیکو د اجرایوي ریاست مرستیال دی. دیمستور په خوا په عراق کې د ملګرو ملتونو خاص استازي و. او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې د باران او واورو ورښت پیل شوی او لا هم روان دی. که څه هم سږ کال په افغانستان کې د ژمي ورښت په ځنډ سره پیل شوی خو بیا هم خلک هیله مند دي چې دا ورښت به د هغو ځانونو مخه ونیسي چې د وچکالۍ له امله کرنیزو محصولاتو ته ورپیش وو. له خوست او غزني څخه راپورونه وایي چې د واورې ورښت لا هم په ټول شدت سره دوام لري او د خوست په ځینو ولسوالیو کې د تګ راتګ لارې هم بندې کړي. د افغانستان د کرنې وزارت لا د مخه د اټکل کړی و چې ورښت به کیږي او خلک باید ورخطا نه سي. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ او 45 پوله، یو یورو 65 افغانۍ او 70 پوله، یو انګلیسي پوند 60 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 70 پوله، زر ایراني تومنه 28 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه به له نوریاس نوري سواوري.
سیمه ایز او نړیوال خبرونه بیا هم له افغانستان سره په ارتباط په یو خبر پیلو. د ایران خبری رسنۍ وایي چې ایران به د افغانستان په اړه د لندن په کنفرانس کې ګډون ونه کړي. د ایران د فارس خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان رامین مهمان پرس له قول خبر ورکړی چې وایي ایران په دې کنفرانس کې ځکه ګډون نه کوي چې په هغه کې په افغانستان کې د پوځي اقداماتو پیاوړي کېدل څېړل کېږي. هغه ویلي په دې کنفرانس کې د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د سیمې قابلیت ته پاملرنه نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي ایران او شمالي کوریا به په نړیوال ډګر کې له دې زیات له انزوا کېدو سره مخامخ شي که دوی د اټومي وسلو جوړولو ته پراختیا ورکړي. اوباما تېره شپه له کانګرس څخه ملت ته په خطاب لومړنۍ وینا کې په دې ټینګار وکړ چې شمالي کوریا د تېر کال له اټومي ازمیښتونو وروسته اوس د ملګرو ملتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ ده او د ایران په اړه یې وویل چې که د ایران مشران ونشي کولی د خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنې لرې کړي، سختو عواقبو ته دې سترګې په لاره وي.
That's why North Korea now faces increased isolation and stronger sanctions. Sanctions that are being
دای وای هم دایله ته شمالي کوریا اوس لاله انزوا کیدو او سختو بندیزونو سره مخامخ ده. هغه بندیزونه چې اوس سخت شوی دي هم دایله د چنلیواله ټولنه ډیر یو موټی داو دی. ایران اسلامي جمهوریت ډیر انزوا شوی دی او کدی ایران مشران خپل مسؤلیتونه پر ځای نکړي په دې کې هیڅ شک نشته او زواده در کوم چې دوی به لدی زله سختو عواقب سره مخامخ شي. اوباما د افغانستان په اړه خبرداری ورکړ چې سختې ورځې به په مخ کې وي، خو دی ډاډه دی چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په دغه جګړه وګټي. اوباما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمېر د زیاتوالي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د پراختیا پر پلانونو یو ځل بیا ټینګار وکړ. د عراق په اړه اوباما وویل په دې هیواد کې جګړه په ختمېدو ده او ټول امریکایي ځواکونه به بېرته وطن ته راستانه شي. د امریکا محاربوي ځواکونه به د اګست تر پایه له دې هیواده ووځي. د اوباما د دغې وینا ډېره برخه چې وخت له رسېدو څخه باندې یو کال وروسته یې ملت لومړنۍ وینا ده، په امریکا کې د اقتصادي خوځښت او د بیکارۍ د اندازې د کمېدو چې اوس مهال په سلو کې لسو ته رسېدلې او د روغتیایي اصلاحاتو د سیستم د پلي کېدو پر هڅو څرخېده. کرملین وایي ولسمشر دیمیتری میدویدف او د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اټومي وسلو د کمولو د تړون په اړه اساسي خبرې وکړې او ډېر ژر به په دې اړه یو سند لاسلیک شي. د کرملین رسمي ویبپاڼه وایي په دې ټلیفوني خبرو کې چې ابتکار د واشنګټن لخوا شوی و، په تعقیب په ماسکو کې د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې راغلي چې وایي په څو راتلونکو اونیو کې به د دواړو هیوادونو مذاکره کوونکي د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د پخواني تړون پر ځای چې ستارټ ون نومېږي نوی تړون لاسلیک کړي. په ویبپاڼه کې راغلي چې دواړو ولسمشرانو دغه خبرې په یوې ښې فضا کې ترسره کړې. د اټومي وسلو د کمولو د تړون پر ځای د بل تړون رامنځته کول له موسکو سره د اړیکو د بېرته ټینګېدو لپاره د اوباما د هڅو اساسي ټکی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ایران نشي کولی چې نړیواله ټولنه د خپل اټومي پروګرام د لانجې د هواري په لور د یو حرکت په خاطر د تل لپاره سترګې په لار وساتي. لاوروف دا خبرې پرون په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلري کلینتن سره تر خبرو وروسته وکړې. هغه وویل ماسکو ډېر ناهیله دی چې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر د لانجې د هواري لپاره د نړۍ د شپږو قدرتونو وړاندیزونو ته یو مناسب ځواب ورنکړ. لاوروف زیاته کړه د هیلمن دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي به د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو بل ګام اوچت کړي. د متحده ایالاتو مقاماتو پرون وویل چې د اوباما اداره پر ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر د اندېښنو د نه لرې کولو په خاطر د څلورم ځل بندیزونو د پریکړه لیک مسودې ته تیاری نیسي. ایران تل د نړیوالو د اندېښنو په ځواب کې ویلي چې د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. او په هایټي کې له زورور زلزلې 15 ورځې وروسته یوه ځوان نجلۍ په پایتخت پورتو پرنس کې له خرابیو ژوندۍ راوستل شوه. د راپورونو له مخې دا نجلۍ د شپاړسو کالو د جل وهلې او یوه پښه یې زخمي ده، خو ډېره خوشحاله ده چې ژغورل شوې. ویل کېږي چې نوموړی د یوې ښوونځي له نړېدلې ودانۍ لاندې شوی وه چې پرون د فرانسې ژغورونکې ډلې راوایسته. تر اوسه پورې 130 تنه ژغورل شوي. د دغه زلزلې له امله شاوخوا 170 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
لس بجی او ات دقیقی دی تاسو ازادی راډیو اورئ. نن با په لندن کې د نړیوال ټولنې استازي د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمې پریکړې وکړې. د دې کانفرنس پریکړې به څومره د عملي کېدو امکان ولري، په دې باب د سیاسي کارپوهانو نظرونه اورئ. په روانه خپرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د خپرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث خپرو چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ځنډېدو مسلې ته ځانګړی شوی. تاکل شوی چې شاوخوا 3 ساعته وروسته د نړیوال ټولنې استازي د افغانستان د راتلونکي په اړه پر مهمو پریکړو خبرې پیل کړي. د پریکړې د لندن په ښار کې د افغانستان په اړه کیدونکې کانفرنس کې کیږي. د دې کانفرنس لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي او د لندن ښار د شاوخوا د اویا هیوادونو د لوړ رتبه استازو د ملګرو ملتونو او لسګونو خیریه او مدني ټولنو کوربه دي. د دې کانفرنس مشري د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند، د افغانستان د بهرنیو چارو پوخانی وزیر وزیر دادفر سپنتا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي کای آیډی کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د برېټانیا لمړی وزیر ګوردن براون او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې کانفرنس له مهمو ویناوالو څخه دي. د دوی د ویناو په اړه به د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې د کانفرنس له پیل کېدو سره سم معلومات ووري. حنان حبیب سه چې د لندن د غونډې په اړه له هغه ځایه معلومات راکوي، د دغه کانفرنس په اړه ورستي معلومات وړاندې کوي.
دا کانفرنس د یوې ورځې لپاره دی، خو لکه څنګه چې د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي، پایلې به ډېرې اغېزمنې وي. په دې کانفرنس کې دا پریکړه کیږي چې د سولې راګرځولو ته لومړیتوب ورکړي شي او شرایط داسې برابر کړي چې دغه درون بار د افغانستان د پوځ پر وګو وغورځول شي. له طالبانو سره د خبرو اترو مسله به د دې کانفرنس د اجنډا په سر کې ځای ولري، او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به هغه تګلاره نړیوالو ته واوروي چې د دولت له مخالفو وسلوالو سره خبرې اترې شونې کوي. د افغانستان په دولت کې د اداري فساد مسلې په نړیواله کچه ډېر حساسیتونه راپارولي دي، او په دې کانفرنس کې نړیواله ټولنه د افغانستان د مشر خبرو ته کلک غوږ نیسي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره څه هوډ لري. د دې کانفرنس اعلان د 2009 کال د نومبر په میاشت کې د برتانیا لومړي وزیر ګوردن براون د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره لیدو کاتو وروسته کړی و. هغه وخت لومړي وزیر ګوردن براون ویلي و چې دا کانفرنس به په افغانستان کې د پوځي هڅو ترڅنګ سیاسي هلو ځلو ته هم لاره برابره کړي. د برتانیا حکومت د درې میاشتو راهیسې د دې کانفرنس پر چمتووالي بوخت و، او دا شرایط یې برابر کړل چې نړیواله ټولنه سره راغونډه کړي او د افغانستان د مسلې پر سر ترې نوی هوډ وغواړي. افغانستان تمه لري چې نړیواله ټولنه به د تیر په خلاف نوی تکل غوره کړي، او په افغانستان کې به د جګړې د پایته رسولو لپاره څرګند ملاتړ اعلان کړي. د افغانستان د ولسمشر سره په دې پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر، د دفاع وزیر رحیم وردک، د مالی وزیر عمر زاخیلوال، د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنگین دادفر سپنتا برخه لري. دغه وزیران به د کانفرنس له پرانیستې څو شیبې وروسته په افغانستان کې پرتې ننګونې یادې کړي، او د نړیوالې ټولنې استازي به ځوابونه ورکړي. افغان پلاوی به له نړیوالې ټولنې وغواړي چې په افغانستان کې د حکومتي واک د پراختیا لپاره د افغان پوځ، پولیسو او امنیتي ځواکونو په روزلو کې ډېرې هڅې وکړي. د 2009 کال نړیوالې تګلارې په افغانستان کې پر جګړو او پوځي خوځښتونو ټینګار کاوه، او د همدې لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته اضافي سرتیري ولېږل. خوشنون کی وایي چې د 2010 په اوږدو کې نړیواله ټولنه غواړي چې سیاسي هلو ځلو او خبرو اترو ته لار برابره کړي، او په جګړه ځپلي افغانستان کې روان تاوتریخوالی کم کړي. افغانان د روانو نړیوالو پوځي فشارونو د زغملو لپاره ډیر کمزوري دي، او نور دغه ډول اخ و ډب په خپل کور کلي کې نشي زغملی.
نن په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس د لندن په وخت د سهار په 8 بجو او 1:30 دقیقو پیل کیږي. اوس په لندن کې 15 بجې او 3:30 دقیقې دی البته د سهار. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د امن دراوستو د هڅو پترس کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو د سپارلو پر مسایلو خبرې وشي. ولسمشر کرزی پرون ویل چې افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو 15 کلونو پورې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیتی چارې به په خپله سمبال کړي. په دې اړه لږ وروسته د دوه سیاسي کارپوهانو نظرونه او خبرې اوري. ښاغلی کرزی به دې کانفرنس ته د غرض په افغانستان کې د امن راوستو په مقصد د طالبانو سره د روغې جوړې د پلان جزئیات هم په ډاګه کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې نورې اسنوري وړاندې کوي.
د لندن په کانفرنس کې به چې نن پرانستل کېږي، د نړۍ د شاوخوا او یا هیوادونو استازي په افغانستان کې د روان کړکېچ د پای ته رسیدو لارې چارې وڅېړي. په دې کانفرنس کې به له جګړې څخه د وسلوالو طالبانو د لاس اخیستو، د انګیزو او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو پر مسلې خبرې وشي، او یو مهال ویش به هم وټاکل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د لندن د کانفرنس ګډون کوونکو ته په وینا کې هڅه وکړي چې د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ بیا راجلب کړي. په دې کانفرنس کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د ناتو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن هم برخه واخلي. ټاکل شوی چې افغان امنیتي ځواکونو ته د 2010 میلادي کال تر پایه به د څو ولایتونو د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د سپارلو هدفونه هم وټاکل شي. د افغانستان متحدین بل د هوا سره د مرستو د دوام په بدل کې له افغان حکومت څخه وغواړي چې په حکومت کې فساد لمنځه یوسي او پر دغه هڅو باندې نړیوال کلکه څارنه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې ولسمشر کرزی پرون په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم ګورډن براون سره له خبرو وروسته وویل چې موږ تر وسې وسې هڅه کوو چې تر دوه دریو کلونو پورې د هیواد د ډېرې برخې امنیتي چارې په خپله سنبال کړو او تر پنځو کالو پورې به موږ دې مرحلې ته رسېدلی یو چې د ټول هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلو. هغه وویل د افغانستان حکومت به تر 2015 کال پورې د ټولو 40 ولایتونو کنټرول په غاړه واخلي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان متحدین بیرته په ټولنه کې د طالبانو د جذبولو لپاره د کرزی د نوي پلان د تطبیق لپاره د شاوخوا 500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړي. لویدیزو ډیپلوماتانو ویلي چې د دې پلان له مخې به طالبانو ته نغدې پیسې نه ورکول کېږي، بلکې هغه به د دوی لپاره په پولیسو، پوز او یا په کرنې کې د کار د زمینو په برابرولو لګیږي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبرګ وویل د منځنۍ یا د ټیټې سطحې طالبان ایدیالوژي کسان نه دي او نه د هغه څه لپاره جنګیږي چې القاعده او نور افراطیانې غواړي، بلکې د جنګېدو انګیزه یې په پیسو ولاړه ده. هغه وویل د طالبانو له لوړ پوړو مشرانو سره خبرې امکان نه لري، که څه هم نورو لویدیځو چارواکو ویلي چې په اوږدې مودې کې باید دوی هم په نښه شي. د افغانستان بهرنیو چارو نوی وزیر زلمی رسول وویل دغه پلان هدف هغه طالبان دي چې نور له جګړو ستړي دي. ښاغلی رسول اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون وویل چې هره جګړه یو وخت پای ته رسیږي او موږ غواړو پر هغو کسانو تمرکز وکړو چې نور له جګړې ستړي او ستومانه دي. هغه زیاته کړه هغو وسلوالو ته به چې له القاعده یا نورو تروریستي ډلو سره اړیکه نه لري دوباره چانس ورکړل شي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د لندن کنفرانس به څومره د افغانانو په ژوند کې بدلون راولي، د طالبانو سره خبرې به څومره عملي بڼه غوره کړي. د بیسا ورځپاڼې مسؤول خبریال او سیاسي کارپوه زبیر شفیقي، د حقوقو د پوهنځي استاد او سیاسي کارپوه پروفیسر ودیر سافر سره له کابل په ټلیفون کې دي. ډیره مهرباني چې تاسو خپل وخت موږ ته راکړو. سافر صاحب، کلمړی تاسو نه پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر دغه کنفرانس د افغانستان د خلکو د په حالاتو کې، یعنی د حالاتو په بدلولو کې او د دوی د ژوند په تغییر راوستو کې، به یعنی یو تغییر به راوستي شي او کنه؟ بلې شفیقي صاحب، لکه چې د صافي صاحب ټلیفون قطع دی، تاسو خو یې ما سره دغه پوښتنه کې تاسو راته جواب کړئ. بلې اورې تاسو شفیقي صاحب،
ورستای دا پښتون چې تاسو د وزیر صاحب نو کړه دا ما واوریدل.
بلې مهرباني وکړئ تر سوچ وزیر صاحب بیرته ټلیفون کې راځي که تاسو دغه جواب کړئ.
زما په نظر د لندن کنفرانس د نورو دینو نړیوالو کنفرانسونو نه چې د افغانستان په باب جوړ شوی وو یو څه تفاوتونه لري. په دې خاطر د لندن کنفرانس نه د افغان ولس یو څه تانه زیاتې دي. په دې کې شک نشته چې په تیرو اته نیمو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم بهیر دی.
بلې متاسفه یم چې کومه تخنیکی ستونزه ده د دوی د ټلیفون
جوړولو ته د دولت او د نظام سازۍ په برخه کې وو، د هغې نه افغان ولس ډېر راضي نه دی. نو دغه نارضایتۍ په نړیواله سطحه ته د نړیوالو هم دي، د افغانستان د حکومت نه یا په مجموع کې د دوی د خپلو ځواکونو د خپلو کړو وړو نه. دغو ټکیو ته په پام سره داسې تمه کېدای شي چې هم نړیوال خپلې پخوانۍ اشتباه او غلطۍ جبران کړي او هم افغان دولت په یوه قاطعیت سره هغه ستونزې چې دلته دوی درلودې د آینده لپاره د نه تکرار ژمنام وکړي او یو نوی قدم پورته.
بلې شفیقي صاحب، فکر کوم چې د تاسو ټلیفون سیستم سره مشکل لرو. بیا هم تاسو نه
په نړیوال ملاتړ هم ورسره دی او دا اوس چې دی اوی کې نړیواله ټولنه.
مننه شفیقي صاحب، تاسو نه هیله کوم که د خپل موقعیت بدل کړئ، نه پوهیږم ستاسو د ټلیفون آواز قطع وصل کیږي. په هر حال
دا به امیدوارۍ ته کیږي.
بلې مننه شفیقي صاحب، هیله منم چې ستاسو د ټلیفون سیستم برابر شي. صافي صاحب اوس سره شته دی په ټلیفون کې. صافي صاحب، غواړم تاسو نه دا پوښتنه وکم چې د دغه کانفرنس د بحث یو عمده موضوع له طالبانو سره خبرې دي او دوی ملکی ژوند ته راګرځولو مسله ده، تاسو څه فکر کوئ چې دغه بحثونه به څومره موافقه وي چې وکول شي هغه طالبان چې وسله په لاس کې ده هغوی دې وسله په ځمکه کې دي او هغوی ته په حکومت کې ځای ورکړی شي او مثلا د هغوی ته د تعلیم زمینه برابره شي او د کار زمینه برابره شي؟ بلې متاسف هم نه پویګم دغه د ټلیفون په سیستم کې څه مشکل دی. زما هم کار ته روخان ډیره هڅه کوي چې بیرته کارپوهان راولي ټلیفون ته. تر هغه چې دوی موږ په دې بریالي شو چې دوی ټلیفون ته راشي. نن د کابل چا په ورسپانو کې هم د افغانستان په اړه بیلابیلې تبصرې خبري شوې د لندن د کانفرنس په باب. حمید مومند د سو ورسپانو پاڼې اړولې دي ته به پام وکړو بیا به راشو کارپوهانو ته. بلی بلے ودیر سیف صافی سیف ٹیلیفون کے لرو بخی لگرست بد مطبوعات پاڑا واوری صافی سیف ہلمن ایم چدا زل تاسو په ټلیفون کې و لرو او را نورک نشی په ټلیفون کې او دا ټلیفون یې ارتباط وی بلے او بخی د مخه دا پختنه مطرح و کسام شفیقی سیف یو خبرې په دی باندې وکړل زغوارم تاسو نظر په دی باندې واخلم چې دغه د لندن کانفرنس تاسو په نظر دا بد افغانستان د خلکو په حالاتو کې یو پښمن کې یعنی یت څه ډول یو بدلون براوسته شي یعنی یو تغییر براوسته شي کوم رول به ولري د افغانستان د خلکو د حالاتو په بدلولو کې تاسو په نظر
دي چې صحیح دی چې څه سوال دی
بله مهرباني وکړئ بله زه به خسته سو خبري اورم مهرباني وکړئ
او ما چې دا د څه سوال دی زه به په یوګه کېم
مهرباني وکړئ
د اصلا خو د لندن کانفرنس زه فکر نکوم چې دا به مستقیما د افغانستان د خلکو د ژوندانه د طرز او د اوسنی حالت روان دی د دې په بدلولو کې په دې یو ورځ یا دوه ورځو کې داسې تصمیم ونیولی شي او پرېکړې ته به ورسېدلی شي چې هغه ته بدلون ورکړي. فکر کوم چې لندن کانفرنس د اوباما د نوي ستراتیژي د عایده تطبیق لپاره یوه برخه ده او دا د نظامی سیاسی اقتصادی لپلاوه دایریږي او په دې ټولو مسایلو د امنیت نه نیولې د طالبانو دښمنانو سره د دولت خبرو کولو نه تر اقتصادي مرستو د افغانستان دپاره چې پخوانۍ فیصله وه د دوی په دې باندې دایریږي. نو د دې دپاره داخلي فکتورونه مساعد پکار دي په افغانستان کې او بهرني فکتورونه مساعد پکار دي چې دا مملکتونه دوی نیزش پیټو
ته کړی
دي په دې باندې غږیږي.
بله صافي صاحب دغه فکتورونه چې تاسو وایي چې هم کورني فکتورونه او هم بهرني دغه تاسو په نظر اوس مساعد دي د دې خبرو لپاره؟
دفتن مساعد نه دي او لندن کانفرنس کولای شي چې مساعد دي کی یعنی تغییر راولي په اداره کې او سمه سالمه په حساب نه لره اداره چې هغه وکولی شي دښمنان خپل جذب کړي او هغوی دې ته قانعي کړي چې ورسره خبرې وکړي او همدارنګه نړیواله ټولنه اعتماد کولی وشي چې خپله ستراتیژي ورسره شریکه کړي او پارټنر یې وګڼي او دې منطقه کې تغییر راشي تر څو چې د کرزي صاحب ادمنستریشن او اجرایه قوه سمه پاکه شوې نه وي فکر نه کوم دا د کابینې وضع او د حکومت قوت هم په دغه اندازه کې و چې تاسې ټول پرې خبره سئ. دوه ځلې رادېدل د اکثریت د کابینې د پارلمان د خوا نو دا سپت به یو لاره خلاصول وي د دې دپاره چې یو شپږ میاشتې موده یې پخوا دوی ته ورکړې ده چې دا اصلاحات راشي کرار نه شي. فکر نه کوم چې اصلا کوم ځای ته ورسېږي.
صافي صاحب لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه د کانفرنس د بحث یوه عمده موضوع له طالبانو سره خبرې دي او د دوی سره مرسته ده چې دوی ملکي ژوند ته راوګرځي مثلا دوی دي ځینو کورسیو کې کار وکړي او صلاحیتونه ولري او د تحصیل زمینه ورته مساعده شي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه به څومره عملي بڼه ولري؟
دا فعلا خو تر څو چې امنیت تامین نشي دا عملي کېدای نشي او امنیت د چا په لاس کې دی؟ د هغه چا په لاس کې چې دوی ورته طالبان وایي د الخازي ملګري وایي او هغوی جنګېږي تر څو چې هغوی خپل اوربند ونه مني د جانب مقابل نه د دې خوا د دې لوري نه د هم نړیوالې ټولنې او هم د حکومت د افغانستان یو اعتماد ورکول نه غواړي. هغه لستونه چې دوی پیشنهاد کړي چې وایي چې د تور لست نه مې وباسي او جوایز هم پرې لرې کوي تر هغو پورې هغوی اصلا خبرو ته نه کښېني. نو که لندن کانفرنس کې دغسې یو تیږه کېښودل شي چې دا خبرو ته هم کړکیو دروازه وازه شي طالبانو سره دا به یو لویه توره د دې کانفرنس وي. بیا به پس ګورو چې نور څه کیږي.
شفیقی صاحب، دغه افغان ځواکونو ته د مسولیتونو د سپارلو د محلویش په اړه چې خبرې کیږي، ستاسو نظر څه دی؟ ولسمشر کرزی وایي چې تر 2015 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه د ټول هیواد امنیت ونیولی شي او تر راتلونکو درې کلونو پورې به د هیواد د ډېرې برخې د امنیت د تامین جوګه شي. ستاسو نظر څه دی په دې اړه باندې؟
په مجموع کې افغانان په دې نظر دي چې څومره دغه پروسې افغاني کېږي، څومره د بهرنیو ځواکونو سیوری په افغانستان کې په امنیتي او په نورو برخو کې کمیږي، همدومره ولس ورته خوشحاله کېږي. د جنګ
بلې، متاسفانه فکر کوم چې دا د شفیقي صاحب بلی صافی صاحب متاسفه یم، د شفیقی صاحب ټلیفون بیا موږ نه قطع شو. په دغه حق ستاسو نظر هم غواړم او پوښتم، دغه د مسولیتونو د سپارلو د مهالویش په اکله چې افغان ځواکونه ته بسپارل کیږي له بهرنیو ځواکونو. بله
بالکل، خبره خدا ده که حتما تاسو خپل هم اورېدلی دي چې د جرمني صدر اعظم مرکل وویل چې د راول د عسکرو به چغو یو څو سوه ډېر هم کړل، دا به کوو او مهالویش ټاکل زه په ګټه د افغانانو هم نه وینم، د افغانستان هم نه وینم او د نړیوالې ټولنې مهالویش په دې مانا چې یعنې موږ کله وځو. په دې لحاظ باندې دا وایي مخالفینو ته، طالبانو ته نور هم شجاعت ورکوي چې یعنې دا غوی با پیروزی احساس کوي او دا با نور هم وضع د امنیت خراب شي، په لحاظه موږ تر څو پاتې کیږو تر څو چېهلته امنیت راشي. نو که اوباما هم ویلي چې اتلس میاشتو کې په هر صورت موږ خپل قوه وباسو، فکر کوم هغه ویسل د ټولې قوا نه دي، هغه وخت شروع کول د خپلو قواوو د په شاتګ خپل وطن ته او سپارل په تدریجي صورت سره چې هغه به هم دوه درې کاله نور دربار ونیسي چې ټول پنځه یا شپږ کاله چې په دې پروسه کې انجامېږي. نو دا امنیت لحاظ نه، مخالفینو د قوت لحاظ نه، د ګاونډیو هیوادو د نه همانګي موجودیت لحاظه، د ټول ملحوظاتو لحاظه د فتن و اتل د خارجي قوا امکان پذیر نه ده د افغانستان.
ډېر زیاته مننه د سیاسي کارو چارو کارپو پروفیسر ودیر صافی و چې له کابل سره څخه په ټلیفون کې را سره خبرې وکړې او د لندن د کانفرنس په اړه خپل نظر وایي. زبیر شفیقی صاحب هم را سره و چې متاسفانه ټلیفون قطع شو، البته د ورځې په اوږدو کې به خامخا ور سره خبرې وکړو. د کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو کې هم د لندن د کانفرنس په اړه تبصرې خبرې شوې. حمید مومن ته به وښو.
ویسانن په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې پرانیستو ته په اشاره په یو څېړنیز مطلب کې دا مسله څېړلې چې آیا دا غونډه به په افغانستان کې روان جنگ ته د پای ټکی کېږدي. ورسپاڼې په دوام کې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د افغان دولت په طرحو بحث کړی او لیکلی دی چې د لندن غونډه باید له دې طرحو نه په ملاتړ سره په افغانستان کې د جنگ له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. ورسپاڼې په جلا سرلیک کې دا هم لیکلی دی چې ښایي نن په لندن کې د دې غونډې د پرانیستلو په شیبو کې په لندن کې میشت ځینې افغانان له طالبانو سره د جوړجاړي په مخالفت کې لاریون وکړي. ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د ځینو کړیو مخالفتونو ته په اشاره چې د ورسپاڼې په وینا د بشر د حقوقو او عدالت نارې وهي لیکلی دی چې اوس باید روان حالت ته د پای ټکی کېښودلی شي او بیا دې د پرون د مظلومانو پور وغوښتلی شي. راه نجات هم د خپل لومړي مغټ سلیک په لندن کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډې ته ځانګړې کړې او په غټو ټکو سره لیکلی چې دا غونډه هم د تیرو تېروتنو تکرار دی، ځکه د ورسپاڼې په وینا نړیواله ټولنه لا هم افغاني ټولنه نه ده پېژندلې. ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې به دا مسله څېړلې چې آیا افغان دولت به په یوازې ځان وکړی شي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو لپاره نړیواله ټولنه په خپله تګلاره کې بدلون ته اړ کړي. په ورسپاڼه کې د جرمني له لومړي وزیر سره په لیدنه کې د ولسمشر کرزی د سرګندونو ځینې برخې هم راخستل شوې او لیکل شوې چې افغانستان نه غواړي چې پر نړیوالې ټولنې یو بوج وي. ملي ارمان بیا په امریکا کې د برتانیې د سفیر د سپارښتنه راخسته چې د لندن په غونډه کې د ولسمشر کرزی وینا باید په دقت سره واورېدل شي، سو دا روښانه شي چې د په افغانستان کې د اداري فساد ښه حکومتداري او د خپلو سیاستونو په اړه څه وایي. ورسپاڼې په یو بل سرلیک کې بیا لیکلی چې د لندن غونډه به نن د افغانستان برخلیک ته یو جهت ورکړي، خو ورسپاڼه په خپله سرمقاله کې دا غونډه د عامه ذهنونو د اغوا کولو یوه لوبه بللې او لیکلی دی چې دا له بهره په افغانانو تپل شوې یوه نسخه ده، نو له همدې امله به د افغانستان په روانو حالاتو اغېزې هم د پام وړ نه وي. افغان جرګې د لندن غونډې ته د روسیې دا وړاندیز راخیستی چې د نړیوالې ټولنې د مالي ملاتړ په شرط حاضره ده چې په افغانستان کې د کابو 1500 صنعتي مرکزونو او بنسټونو د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه واخلي. البته د ورځپاڼې په وینا د هغه مرکزونو او بنسټونو ده چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا په افغانستان کې جوړ شوی و. ورځپاڼې په سیمه کې د شتو لانجو د هواري په برخه کې د ترکیې روان رول هم څېړلی او لیکلی دی چې ترکیه ورو ورو د اسلامي نړۍ د یو نوي مرکز په توګه د رابرسره کېدو په حال کې ده. او په ورځپاڼه کې دا خبر هم ورکړل شوی چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بمباریو له ویرې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورنو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
لسنی می بجې کیدون کې دی د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د دیونی بحث اوري چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د زندیدو مسلې ته ځانګړې شوی. اوس نوریاس نوری د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
ټاکل شوی دی چې څو شېبې وروسته په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس پرانیستل شي. البته د لندن په وخت په سیمه ییز وخت په 8 بجو د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له دې کانفرنس یوه ورځ وړاندې وویل چې هیله من د افغان ځواکونه به 15 کاله وروسته چې شمېر زیاتېږي وکولی شي د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ایران خبری رسنه وایي چې ایران به د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبرګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له لوري د 5 پخوانیو طالب چارواکو د نمونو د استنې هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې پر دې لست له سره غور وشي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پرون اعلان وکړ چې دای د افغانستان لپاره سویډنۍ ډیپلوماټ سټیفن د مستور د خپل نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکي. له افغانستان څخه راپور نه وایي چې په اکثر ولایتونو کې تیر 3 ساعتونو راهیسې واوري او باران وري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي ایران او شمالي کوریا به په نړیوال ډګر کې له دې زیات له انزوا کېدو سره مخامخ شي که دوی د اټومي وسلو جوړولو ته پراختیا ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ایران نشي کولی چې نړیواله ټولنه د خپل اټومي پروګرام د لانجې د هواري په لور د یوه حرکت په خاطر د تل لپاره سترګې په لار وساتي. کرملین وایي ولسمشر دیمیتری میدویدف او د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اټومي وسلو د کمولو د تړون په اړه اساسي خبرې وکړې او ډېر ژر به په دې اړه یو سند لاسلیک شي. او په هایتي کې له زورور زلزلې 15 ورځې وروسته یوه ځوانه نجلۍ په پایتخت پورتو پرنس کې له خرابیو ژوندی راوویستل شوه.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې البته په نورو پروګرامونو کې نننۍ پروګرامونو کې د لندن د کانفرنس په اړه معلومات اوري چې د لندن په وخت 8 بجو دیش د خپل کېږي. اوس په لندن کې 6 بجې او 1 دقیقه ده. اوس هم ورسیږي د ازادي رادیو د دیونی بحث ته.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاري. لکه څنګه چې خبر یاد افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د یو شمیر ستونزو له امله به د ملي شورا لپاره انتخابات له خپل ټاکلي وخت څخه شاوخوا 4 میاشتې وروسته ترسره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا انتخابات روان کال د غبرګولي د میاشتې په لومړۍ نیټه جوړ شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې به اوس دغه انتخابات د وږي د میاشتې په 20 نیټه ترسره شي. دا چې دغه انتخابات د کومو ستونزو له امله وځنډېدل او په بیلا لو برخه به اغه سوي نننه باسمو امدي موضوع ته ځانګړي کړي دي. په دغه باس کې لمک سره ملمانه دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور، د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر عبدالکبیر رنبر او دروان چار کارپو عبدالباقی هیلمن غزنوی. درنوم ملمنو ستړي مشي. لمړی پښتنه به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان خاغلی نور څخه وکړو. خاغلی نور، د افغانستان د ملي شورا انتخابات د کوم ستونزو له امله وځنډېدل؟
ډېره سیاسه مننه. زه هم ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او دلته د محترمو میلمنو په اجازه. وګورئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول تدابیر نیولي ول تر څو د افغانستان د اساسي قانون سره سم د 14 په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې ټاکنه ترسره کړي. مونږ تقریبا په 12 د جرې باندې هغه نیټه چې د ټاکنو لپاره اړینه وه هغه مو مشخصه کړه. وروسته د هغې څخه په 12 د جدي باندې مونږ ټایم ټیبل یا مهال ویش بلاخره مطبوعاتو ته اعلان کړ. شاید تاسو هم په دې برخه کې پوجریان کوئ. نو تر هغې وخت پورې چې مونږ هغو کسانو ته چې د ولسي جرګې لپاره غواړي ځانونه کاندیدان کې د معلوماتو ورکړې بهیر هم پیل کړ، یعنې ټول تدابیر نیول شوي ول. اولې کله چې مونږ په دې باندې پوه شو چې نه نړیواله ټولنه او نه هم د افغانستان حکومت د دغه ټایم ټیبل په اساس باندې چې موږ مشخص کړی دی د دې توان نه لري او هم ځینې ستونزې لري نشي کولای چې موږ سره مرسته وکړي ملاتړ وکړي. بلاخره موږ د بلابلو اړوندو مسؤولو نهادونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې، ورسره په تماس کې شو او دوی د وخت غوښتنه وکړه چې باید یو شمېر وخت دوی ته ورکړ شي تر څو دوی هغه توکي چې د انتخاباتو لپاره اړین دي د چمتو کولو په خاطر دوی وخت اړتیا درلودله. بلاخره د دوی سره د سلا مشورې وروسته موږ د تصمیم ونیو چې د ولسي جرګې ټاکنې به د سنبولې وویشتمې ته چې د سپتمبر 13مه کېږي وغځول شي او بلاخره په هغه وخت کې به دا ټاکنه ترسره شي. نو جدي ستونزې چې کومې وې هغه د مالی بودیجه د ترڅنګ ځینې لوجستیکي ستونزې او همداشان په هیواد کې امنیتي ستونزې دغه مسایل و چې مونږ په یوازې توګه د دې لپاره د حل لار نشو پیدا کولای، مجبور و چې د بلابل نهادونو سره چې هغه ملي او نړیوال نهادونه دي په تماس کې شي وای تر څو مونږ سره مرسته کړي وای.
مننه نور صاحب، په دغه ستونزو به وروسته وغږیږو. ښاغلی لمن، دغه انتخاباتو ځنډیدل به د افغانستان په سیاسي حالاتو څه اغیز ونه لري؟
لوی خدای په سپیشل نامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره په قانوني اړخ به دلته حقوق پوه او درون علمي شخصیت رنګبر صاحب ناست دی، هغه به خبرې وکړي. خو زما په اند په سیاسي او ټولنیز حساب تاریخ یې ډیر بد ده. دا واټن ایجاد د مقامات ترمنځ او د ولس ترمنځ به اعتبار کوي د خلک، ځکه یو وری دوی وای چې په دې وخت کې یو قانون حکم کوي په دې وخت وشي، او ولسی جرګم وای چې همدا اتمن باید په دې وخت وشي، او د جمهور رئیس وایاندم په ډیر جرأت سره وای چې نړیواله ټولنه موږ ته پیسې ورنه کې موږ په خپل امکانات په مغه ټاکلې نیټه تر سره کوو. نو چې بیا نه کیږي دا کار، ملت شکمن کیږي چې دا د وطن اختیارات خچا سره دی چې دا ځندۍ څوک ځندۍ. او زما په اند دا پلمی چې اوس وړاندې شوی ده چې دا امنیتی مسائل دي او د پیسې نشټوالی دي. پیسې خو او یو میلیون ډالر د دوام دور جمهوری ریاست د انتخاباتو نه پاتې دي، هغه شته دي چې دوی ولی نه ورکوي. دا نو دلیل نه لري چې ولی نه ورکوي، دا یو دیموکراتیک پروسه ده. پیسې دی ورته ورکي، هغه پاتې دي پیسې، د سینه دي چې هغه پیسې نشته دي. بل خبره ده چې یعنی د سنبلې تر وشتمه پورې د امنیت بخښي. مونږ چې د امریکایي جنرالانو سرګندولو ته ګورو، خو سا کال ډیر خونړی کال دی، عملیاتونه به ډیر وي. ا دې اوباما خبره ده عسکرو ته چې ګورم ډیر به بیرته را نشي، او په هغه کې ډیر به ګناه افغانان مړ شي، دلته امنیت بلا پسې خراب شي. مونږ ته چې د دوی خبره ته ګورو، امنیت د ستر سمبولې پورې به امکان لري چې د دینم بهتر شي. نو زما په اند دغه پلمه هم غلطه ده، دا په خلکو باندې ډیر بد تاثیر کوي، او خلک د نړیوال ټولنې په اراده هم شکمن کیږي، او زمونږ دولتي مقامات او نور ارګانونه هم خپل اعتبار د لاسه ورکړي.
نو خغلې لمن چې تاسو دا بهاني ګڼئ چې تاسو خبرونه راسې ښکاری، نو تاسو څه فکر کوئ چې لامل څه دی؟
لامل ډیر ښه خبره ده تورمن صاحب، امکان لري د بعض صاحب نظر له خبرو او زما په تحلیل چې نړیواله ټولنه یا په کمیسیون کې اصلاحات غواړي، تر څو چې هغه اصلاحات رانه شي دوی خپل همکاري نه کوي. د دنه هم مهم خبره ده چې امکان لري دغه مذاکره چې تر اوسه هم د دولت هم د اپوزیسیون لخوا د یو حربي په نامه کله کله اعلانې ده، اوس نړیواله ټولنه چې د دې نه حمایت کوي، او امکان لري تر هغه وخت پورې دا یو نتیجې او پایلې ته ورسید. امکان لري چې دوی په دې خاطر دا پروسه ځندولې وي چې د دولت مخالفین هم په دې انتخابات کې ګډون وکړي، دا به لامل.
نو خغله رنبر تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
اصلا زه ډیر خوشینه یم چې دا دویم ځل دی چې زموږ اساسي قانون نقضیږي. تاسو پیږئ چې زموږ نظام په مجموع کې متکی دی، جوړ سوی ولاړ دی په دغه مهمه ملي وثیقې چې د غنوم اساسي قانون دی، او د دې ساتل لدین حراست کول، د دې سند پلي کول د ټولو لوړپوړو چارواکو دنده ده، او ټولو قسم خوړلی چې دا به مونږ ساتو. لکه جملې نه جمهور رئیس لومړی دنده د څلور شپېته ماده د اساسي قانون پر بنا لومړی دنده د اساسي قانون نه حمایت ده، د پلي کول دي. په جمهوری ریاست په ټول ټاکنو کې هم دا اساسي قانون نقض شو، او په موده د جمهوری ریاست وغځېدله. انتخابات پیغه مودې کې چې اساسي قانون وړاندې وینه کړی و دایر نسول، اوس بیا هغه مسله هغه موضوع تکرار سول. د ولسی جرګې د ټول ټاکنو په اړوند او دا هم وغځېده. زه فکر کوم چې دغه چارچلن د اساسي قانون په ارتباط خورا ناوړې پایلې لري. دې لپاره چې که موږ د دغه قانون خصوصا د اساسي قانون ساتنه ونه کړو نو بیا موږ ځو دیکتاتورۍ خواته، موږ ځو له نظام نه، موږ بیا هر عمل ته هر کار چې پاینده کې هم کوو د ملي مسلحتونو پر بانې او د ضرورتونو په بانې د بودجې د نشتون په بانې د امنیت د نشتون په بانې نو موږ به نظام بیا نظام ته به تغییر ورکوو. هغه زه فکر کوم دا ډېره لویه ګناه ده. اصلا حقوقي نگاهنه یو جرم دی، لوی جرم دی چې موږ اساسي قانون نقضوو په هر پلمه چې په هر هغه چې یعنی امکان دی دیو چې موږ د همدغه اساسي قانون په چوکاټ کې دغه معذرتونه د دغه معذرتونو لپاره لار په همدغه اساسي قانون کې شته. زه ډېر متعجبه یم چې ولې موږ په دغه چیکه کچه کې نه لرو هغه حقوق پوهان چې هغه مشوره ورکړي ولسمشر ته، هغه مشوره ورکړي کمیسیون د انتخاباتو ته. دویم ضرورت لري چې باید مشاورین ولري، حقوقي مشاورین ولري، کوم کار چې کوي هغه د قانون پر بنایي. هیڅ وخت د دوی استقلال دا معنی نه لري چې دوی له قانون نه مستقل دي. مثلا دغه پلمه اوس کوي دوی چې 55 ماده موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل دا د شرایطو سره سم خپل وخت د انتخاباتو ټاکو، هر وخت چې ټاکو په دې کې هیڅ شک نشته دوی استقلال لري د وخت ټاکلو پر بنا. مګر نه دا چې د قانون له چوکاټو، د اساسي قانون له چوکاټو ووزي. فرعي قانون د ټول ټاکنو قانون یو فرعي قانون دی، نسی برې درې د اساسي قانون نه چې یو ماده د اساسي قانون نقصي له دې لپاره چې دوی مراعاتي 55 ماده دی خپل د ټول ټاکنو قانون له همدې لپاره ده چې موږ قانوني اصولي حقوقي د اساسي قانون پر بنا الله ورته دلودل چې هم غزیدلی و هم دونه چې دوی غوښتله او هم اساسي قانون نو نقصوي چې به باندې به زه مفصل وغږیږم که ضرورتي. له همدې لپاره ده چې زه فکر کوم چې پایلې ناوړې دي او پایلې اغېزې ډېرې ناوړې دي په خلکو باندې، د خلکو په رویاتو باندې. اول ما ډېر غوښتل چې دغه ټول ټاکنې په هر شکل چې کېږي ډېر زر وشي چې یو تغییر راسي په دغه جرګې کې. اصلا موږ خاص هلته په داسې یو حالت کې یاستو چې اکثرا موږ خلک هیرو، د خلک له سنګره وځو، خپل شخصي ګټو پسې منډې وهو، تنظیمي ګټو پسې منډې وهو، قومي ګټو پسې منډې وهو. موږ نشو کولای چې خپل دندې سرته ورسوي. د لپاره چې دغه ترکیب د ولسي جرګې دا رقم ده چې لومړی ځل دا انتخاب سو وټاکل سو او خلک په دې ارتباط ډېر تجربه نه درلودله. زه ډېر هیله من یم چې په نوې آینده ټول ټاکنو کې خلک اوس درس اخیستی دی عبرت او هغه چا چې امتحان ورکړی په ولسي جرګې کې او ناوړه امتحان ورکړی هغه بیا نسی جرګې ته، او هغه خلک راسي چې هغوی واقعنا متحد ملي ګټو ته دي، هغوی له قومي چوکاټه وځي، هغوی اصلا د ملک په ساتنه فکر کوي، هغوی اصلا د ملي ګټې ساتندوی دي. هغه خلکو ته دوی رایه ورکړي چې جرګه لک واقعنا یو ډیموکراټیک جرګه سي او هغه د نظام ساتندوی سي.
بلې ښاغلی رنبر، تاسو خپل شخصي اندېښنه په دې برخه کې وښوده. خدای د افغانستان د ولسي جرګې غړي په رخصتیو کې دي، د افغانستان انتخابات د خپلواک کمیسیون د دغه اعلان په وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. ستاسو په نظر دغه اعلان په وړاندې به د جرګې د اکثریت غړو دریس سوي؟
زه د اکثریت په دریس وړاندې وینه نسم کولای، په ډیر خوشی نه زما دریس سرګند دی. وړاندې لدی چې تعطیل ته موږ لاړ شو، جرګې کې یو ورځ اجنډا د بحث دی، موږ هم دغه ټول ټاکنه وه. ما هلته وویل چې دغه موعد دغه زمان باید د اساسي قانون پر بنا مراعات سي، او که اوازې وي چې دا غزيږي، او که غزيږي نو جرګه باید اول د سرطان خپل کار بند کړي او خپل دروازې وتړي، او په هیڅ شکل د دوی کار قانوني بم نه وي، مشروعیت بم نه لري. وروسته له اول د سرطان دا چې په موږ په اساسي قانون باندې ملنډې ووهو، او یا دا ده چې خپله د ولسي جرګې غړي هم بیا دوی مشروعیت ورکړي دغه ته، د تیروتنې ته د اساسي قانون نه. داسې فکر کوم نظام ته ډېر لوی زیان رسوي. ما وویل چې لار قانوني مشروع لار ورته وه چې هم جرګه مشروعیت درلودلی او خپل کار ته یې دمه ورکړی وای، هم اساسي قانون باندې سبان نوی نسلونو ګوته نوی خیستان ورې تیر تختی وکړل. دوی کولی شو چې همدغه کار وکړي چې همدغه اوسې کړی دی، مګر دومره په جګه غاړه په اس کا غاړه چې هر چاته خلماتون کې جواب ویل شروع ور د خودغه د اساسي قانون چوکاټ نه متره. زمانه مبهغه زمان وای چې اوس دی وشتم د سومبلې تا کړی دی، غته وخت پیدا سو زبر مفصل پد من غیګم چې کوم لاروه
bale مننه خغله نور د دغه ستوند تر څنګه تاسو یاد کړی و بل ستوند هم شته چې نړیواله ټولنه وایي چې باید د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په تشکیل کې اصلاحات راشي. دغه شان په کابل کې د یونما دفتر هم تیر ورځ ویلي دي که چیرې اصلاحات را نشي نو دوی به د انتخاباتو د پروسې سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي. په دې پخ کیساس نظر سره
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو پوښتنه ته راشم افغ غواړم چې د جناب استاد رنجپور په خبرو باندې لږ څه مکس ولرم. اورې رنجپور صاحب په بلابلو ګردیو میسونو کې مسله باندې ټینګار کړی دی چې د ټاکنو لپاره خصوصا د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره وخت او زمان اوس برابر نه ده، یعنی منظم مونږ داسې وخت چې اوس ته یعنې دغه شرای چې اوس مونږ تاسو په هیواد کې لرو په هیڅ ډول د سالمو ټاکنو لپاره زمینه نه ده برابره. البته دغه مسله چې رنجبر صاحب په بېلابېلو میزونو کې زما سره پخوا مطرح کړې ده او د دې غوښتونکی رنجبر صاحب و چې باید ټاکنې وځنډول شي تر څو پورې نه پوهېږم ښه امنیت ټینګ شي او سالار ټول شي او بعد یې نه باید ټاکنې ترسره شي. تر هغه وخت پورې همدغه شورا د مور کې او یا هم کوم بله لار ورته پیدا شي. په هر صورت د ټاکنو خپلواک کمیسیون تاسو البته پوهیږئ او په جریان کې هستئ چې ټول تدابیر مونږ ونیول او نه مو غوښتل چې د هیواد اساسي قانون نقض کو، خو مونږ اړتیاوې درلودلې که چیرې مونږ پیسې نه درلودلې، مونږ امکانات نه درلودلې، اصلا مونږ د دې توان نه درلود چې ټاکنې ترسره کړو، نو مونږ هم د دې لپاره محتاج وو. مونږ هم د نړیوالو ټولنې هغه مرستې ته چې په تیرو ټاکنو کې د موادو د انتقال په خاطر، د بودیجې د چمتووالي په خاطر، د لوجستیکي همکاریو په خاطر چې زموږ سره کړي وي په دغه ټاکنو کې هم د دې لپاره اړتیا وه. نو دا مسایل ټول مونږ وڅېړل او بلاخره په دې باندې پوه شو چې په یوازې توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې توانایي نه لري چې امنیت شتون ونه لري، مونږ هوایي ترانسپورټ ونه لرو چې په تیرو ټاکنو کې نړیوال ټولنه زموږ سره مرسته کړې وه، او همداشان بودیجه ونه لرو څنګه به ټاکنې ترسره کوو. بلاخره دغه پریکړه وشوه. رابه شو ستاسو پوښتنه ته
بخښه، ما پوښتنه ته وروسته راشي. تاسو دلته وویل چې تاسو نه غوښتل چې د افغانستان اساسي قانون نقض کړئ، یعنی اوس نقض شوی دی، تاسو نقض کړی دا قانون؟
پر صورت د افغانستان په اساسي قانون کې په درې اتمه ماده کې مسله واضح او روښانه ده. دغه لپاره مونږ ټول چمتووالی ونیو ول زمونږ سره چا ملاتړ ونه کړ، نو بل اخره کوم څه چې مونږ دغه په اساس باندې د صلاحیت لرو هغه د ټاکنو د قانون 55 ماده ده چې کچیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تخنیکی، مالی او محیطي اسانتیا وشتون ونه لري، دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون واک ته ټاکنې پوښتنه وزن دی. نو مونږ د هغه مادي څخه استفاده وکړه ځکه چې مونږ هغه ته مجبور شو، کني مونږ خدا کار نه کوو، یعنی مونږ ټول ماده کې نه نیولې و چې د وخت سره سم تر سره کوټا کړي. په ځنګړي توګه ستاسو پوښتنه ته وګورئ، د ملګرو ملتونو یاد نړیوال ټولنې لوري کله کله چې په مطبوعاتو کې ځینې څرګندونې کیږي، مونږ هر هغه نظر ته چې د انتخاباتو د پروسې د خوالي په خاطر وي، ولو د هر چا لوري وي، هغه ته خره لاست وایو او دغه سره مونږ هم نظر یو. ولکه چیر کوم فرمایش وی چې باید د دوی فرمایش ته مونږ غاړه کېږو، نو دا د منلو وړ نه ده ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د قانونو په اساس باندې یو مستقل کمیسیون ده او ورسته پریکړه بخپل کوي. په مشخص ډول د اصلاحاتو پاک لپاره باید وایم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشر او د ولایتي شورا د ټاکنو څخه ورسته اصلاحاتو لړۍ پیل کړی ده. یو شمېر سان چې هغه زمونږ د طرز عملونو په اساس باندې په دې باندې نه ولته ونیدلې چې خپل کار تر سره کې هغوی د دند څخه ګوښه شوی دي، د ځینو کسانو پاک لڅړنې تر اوسه پورې هم جریان لري، او هغه موقت کارکونکي چې زمونږ سره په تیرو ټاکنو کې همکار ول او زمونږ کارکونکي ول، د غوی نمونه هم په لیست کې راغلي دي. مونږ لیست ترتیب کړی دی هغه کسان چې واقعا په بې پلوه توګه کار نه دی کړی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. مونږ به په راتلونکو ټاکنو کې د دوی لپاره دا چانس نه ورکوو چې بیا هم زموږ سره په دنده وګمارل شي او په دغه ملي بهیر کې ونډه ورته ورکړي شي.
مننه نور صاحب رنبر سے مخ کے خغلی الهمن یہ موضوع ته اشاره وکړه چې دغه ټاکنې چې زندیدلې دي شاید یو لته داوی چې د دولت دغه مخالفین چې غوړي د سولې په پروسه کې له دولت سره یو ځای شي چې اټکل کې د لندن کانفرنس کې په دې مسلې باندې خبره وشي د دې لپاره شاید ټاکنې زندول شي یا د انتخابات نو ستاسو په نظر دا څومره امکان لري
دا نو شونه ده اصلا یو خوب ده یو خیال ده ډیر واټن زیات دی ډیر لوی واټن دی د طالبانو د چارواکو او د منګ د حکومت ترمنځ دا ناشونی دی سرور میشتي چې په تاویق لیږي دا به دا رقم شرایط په دې کم وخت کې مساعد شي چې به راسي بیا د موږ اساسي قانون به مني دوی به راسي بیا په ټول ټاکنو کې ګډون کوي زه د نور صاحب له خبرو سره موافق یم چې ما تل ویلي دي چې په افغانستان کې باید د ډیموکراټیکو انتخاباتو شرایط آماده شي بیا ټول ټاکنې وشي زه اصلا د ټولو ټول ټاکنو سره مخالف یم وړاندې هم د دې لپاره چې دغه ټول ټاکنې یو وسیله ده د زد ډیموکراټیک قوتونو د قدرت رسیدلو له خاطره چې شرایط آمادنی او ولس خپل اراده ابراز نسی کړی آزاد اراده ابراز نسی کړلې نو دا یو وسیله ګرځي ډیموکراټیک انسټیټیوټونه زد ډیموکراټیک قوتونه ګټه اخلي لکه اتروسي چې ګټه اخیستلې او هم پارلمان ډکی او هم اجرایه قوه هم قضایه قوه لامدې لپاره دی چې د کمګه غواړو چې واقعا ولس مطرحی په ډګر کې حضور ولري او د دې اراده آزاد ابراسي نو د دیموکراتیکو ټول ټاکنو شرایط آماده سي مګر دا دې معنی نه لري چې موږ اساسي قانون نقض کو او د دې لپاره چې دغه شرایط او آماده نه دي کې نقضوي هم غزوي هم نو باید یو تقسیم اوقات موږ مشخص کو چې په دغه سلور میاسو کې چې موږ غزو ټوپک ټولو د ټول افغانستان کې چې دا ډیر شونه دی اراده ورته وجود نه لري سیاسي اراده ورته وجود نه لري منظور مې ټوپک له افراد او اشخاص له کورونا نه ده ملیشه ګروپونه دي چې ټول عالم او ټول دنیا په خبره ده پیرات کې دولس ګروپ دي همدغه اسماعیل خان دوه ګروپ حالته وټه کول سول ډیر آرامي راغله اسماعیل خان چې وخلې چلته لاس نور امسته هغه هم خلی سلاکي مګر څوک نه کوي هېدې لپاره دغه ټول ګروپونه لکه وهرام غوندي پاس ارتباط لري هغه چارواکو پر ارتباط لري چې هغه رهبری کړی دی افغانستان جوړی دوی علاقه مند دي ته نه دي چې خپل ګروپونه مصالح ګروپونه خلی سلاکی دا باید خلی سلاسی چې خلک اراده خپل آزاد ابراز کړی سي دوی اوس یې کول خپل واقعي استازي وټاکی دویمه موضوع عمیق اصلاحات راسي اداري په ادارو کې د افغانستان په ولایتونو کې ولسوالیو کې عملا منګوینو شه د ولایتونو ولسوالۍ اصلا دوی نوی په سلو کې هغه افراد دي چې نه متخصص دي او نه متعهد ملي ګټو ته دي لمدي لپاره د جنگ تپلسوي په افغانستان کې چې دغه دغه قمی ادارا موږ له خپل جمهور رئیس ویل چې موږ فساد لمنځه وړو ادارې کې اصلاحات راوړو دوی اصلاحات به دراوړي چې خلک بیا هم وسې کولای چې آزاد خبرې را اراده ابراز کی تقلب ونیسي تقلب کې تنا کمیسیون ملامت نه دی ما په ډاګه مې شوی دی محلي چارواکي ډیر لاس لدی په دې کې د کمیسیون محلي اورګانونه چې د محل نه انتخاب سی وي په ډیر خوش نه دی موږ محل نه چارواکي د کمیسیون انتخاب سی شتول اړې کې لري یو بل سره او محلي چارواکي په دوی نفوذ کوي حالته تقلب واقع کی ټول ملامتي په دوی راځي دوی ملامت دی په دې کې چې دوی نو سکولای شي دغه سیستم دغه شکل دی خپل هغه ته دا ساختار دی کمیسیونونو ته تغییر ورکي نو دغه موضوعات دي چې دوی باید په نظر کې ونیسي کاغذی هم دغه مسائل باید ټول ولست اعلان کی دغه دلایل دي چې کومه اساسي قانون دغه ماده نقضوو نو بیا درې سمه ماده مراد کیږي درې اتیاوم ماده لومړی بند مراد کیږي چې انتخابات آزاد ویل سی دي آزاد او سری عمومي انتخابات هغه ازادي دی رائے چې حق اساسي حق د انسانانو ده هغه اوس نه ده مراد شوی هغه کومه شرایط انتخاب دیموکراتیک انتخابات موږ آماده نکو او انتخابات وکړو دغه ماده مراد کیږي هغه بل ماده نقضیږي او بل مهمه دا دی چې کپټول ولایاتو کې حداقل په اکثریت مناطقو کې موږ انتخابات ونو سو کولای عمومي بودن د انتخابات چې په اساسي قانون کې هغه صراحت لري هغه تر پختن لاندې راځي باید امنیت راسي په غول سوالیو کې چې آلته اوس امنیت نسته د ما ارزاده چې دغه سره لګم کومه غزاو هم دغه ټول ټاکنې موږ باید د اساسي قانون پر بنا استقرار حالت اعلان کړو لدغه نه ټول ډریږي نه پیګم والی د نظامی حکومت نه دی په استقرار حالت کې فقط درې سلور حقوق د اتباع محدودا متوقف کی یو مسؤلیت د مراسلات او د مخابراتو ده چې اگر سره نشتم دا اوس مسؤلیت د مسکن دی هغه نشته هر کورته ورنوزی چارواکی پولیس ورنوزی بدون له حکم د محکمې امنیت ملي ورنوزی ټول ورنوزی هغه نشته او بل هغه دی دا اعتصابات او تظاهرات یغه ته صبر کو نه وای کو یو سلور میشته به دغه څوک نه کی یعنی منظور به درې چې دلته هغه د سیم ده چې د استقرار حالت یو د سی او جنگی حالت مې استراوړي چې ټول ورته برخطا کیږي چې دا څه وصول هیڅ چی نه کیږي مګر استقرار حالت د اساسي قانون پر بنا دولت ته د حق ورکړي چې اساسي قانون شونه نه دی چې موږ تطبیق کو دی په چرګان بلاس تړي دوی هم د سی او حالت ورکړي چې همیشه په دفاعي حالت کې دي نه پیږي څه وکړي او حق هم لري اوس پیسې ونه لري دوی څنګه انتخابات وکړي دوی خو نشي کولای چې سر په تیګه ووهي او اتمن انتخابات وکړي امنیت نشته په ډېرو ولسوالیو کې جګړه ده هلته ټول ټاکنې نشي کېدلی دوی څوک هلته دوی خو نه ټوپک لري چې امنیت راولي انتخابات وکړي نه بل حالت وسایل نه ورکوي نه لیوالې ټولنه فلوکپتر نه ورکوي چې دوی خپل هغه پاڼې ایسي یو ځای نه بل ځای ته هغه ضروري مواد انتقال کړي دغه ټول هغه حالت دي چې د اساسي قانون پر بنا شونې نه ده چې عادي ژوند مخکې لاړ شي دوی باید دغه حالت اعلان کړي او ټول خبرې حل وي
بلې ښاغلی لمن رنبر صاحب ځینې تخنیکي ستونزو ته اشاره وکړه ستاسو په نظر کومې نورې تخنیکي ستونزې شته چې د انتخابات خپلواک کمیسیون باید د انتخابات پر مهال ورته پاملرنه وکړي او متوجه شي
تخنیکي ستونزې خو د دوی کار دی خو چې کوم مشکلات دوی لري دوی پیږي چې همکاري دولت ورسره کوي نه کوي کړي د کنه نه دی کړي بل پلا یا مثلا نړیوال ټولنې منتاب هغه د نن بس به خبرو په تایید یو د کمیسون پر رئیس او په منشي او په ویان په تغییر باندې موږ نشو د انتخاباتو د ټاکنو شفافیت تضمین کو تر څو چې په محلاتو کې تغییر را نشي په حکومت کې په محلي حکمرانانو کې په والیانو او لسوالانو کې د انتخاباتو شفافیت تضمینیدل ډیر ګران کار دی هغه بل ځله پارلماني انتخابات هم د 15% هم شفاف نه و ځکه یو کاندید یم کاندید و ما وخت مالی درې د خپل ولایت کې په ټول افغانستان کې یعنی د 10 کسان لکه پاجواک مرحوم پاجواک مرحوم رسول امین پکې ناکام شوه او 10 کسان راغلي چې نه سیاسي په هلري نه ولا د سیواته تکم نه لري نو هغه تیر ځل هم شفاف نه و انتخابات دا ځلې کې وشي هم صرف په د کمیسون د افراد په تغییر زدانه مې چې د دې کې تغییر نه شي قطر رجال نه دی د خلک غوړي چې په دې کې تغییر نشي را دي ام په مستقل کمیسون کې ام په انتخابات شکایتي کمیسون کې د جمهور رئیس صلاحیت دی تغییر پکې راوړي اما د دوی صرف په دغه تغییر کې چې بعض خلک هم دغه ونوي چې دوی پکې باید تغییر شي د تضمین د شفافیت محال دی مونږ د سوالیان لرو چې نه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي نه اوس والی د برحال د دولت ما شخلی کورنۍ چارو وزیر جمهور رئیس ته خائن وي ډیورن کرخه پر رسمیت پیژني نو د سوالیانو کې هغه بیا د ټول ټاکنې شفافیت هم مد نظر نیسي چې د افغانستان ملي ګټو ته نه ژمن هغه خپل سړی یا خپل د خپل هغه باند یو کس راوړي د عمل ته کاندیدای عمل ته کامیابی پیدرته یعنی د شفافیت تضمین یو د تخنیکی مشکلات دوی تخنیکی مشکلات نړیوال ټولنه چې دوی سره کومک وکړي او دولت خپل وظیفه سم اجرا کړي دا د منځزي ولی همدغه خبره ده چې په محلات کې باید تغییر راشي ما داسې ولایت لیدلی ده چې کاندید تهدید شوی ده ولی ورته ویل چې لاړ شه نو داسې کوم تضمین نه کیږي
بله ښاغلی نور تاسې تضمین ورکولی شئ چې په راتلونکو انتخاباتو کې به درغلی ونه شي
ډېر زیاته مننه مخکې له دې چې ستاسو پوښتنه ته راشم غواړم چې د جناب استاد رنجبر صاحب په خبرو باندې البته د خبرو په تایید باندې چې باید اصله راټول شي او بلاخره داسې یو چاپیریال رامنځته شي په هیواد کې چې خلک په آزاده توګه خپل کارتونه یا خپل رای استعمال کړي د دې غوښتون کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوموړي سر څخه دي هر کله ته مونږ د غوښتنې چې مونږ ته باید ښه چاپیریال رامنځته شي تر څو مونږ وکولو شو په آزاده توګه خپل کارونه پر مخ یوسو. ولې په دې برخه کې ځینې نور نهادونه مسؤل دي باید هغه د مسایلو ته بیا هم پاملرنه وکړي. زه د دې ستاسو د راډیو له لارې ټولو ته وایم څوک چې مسؤل اشخاص دي چې دا کار باید وکړي، کنه ډېرې ستونزې به په راتلونکي کې هم موږ ورسره مخامخ شو. په هر حال بیا هم تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مربوط کیږي موږ دې ته چمتو یو چې خپل امکانات وسایل وسایت کارکونکو به په کار ګمارو تر څو ښه ټاکنه ترسره کړو. ولې په دې باندې بیا هم زه وایم چې تر څو پورې چې په محلاتو کې امنیتي ستونزې وي او همداشان د سینې هغه کسان چې د واک په سر باندې وي چې هغه غیر مسؤل کسان وي، تابان د دغه ملي بهیر د خندیدو سبب کیدی شي او ګرځیدي شي. د دې مسلې پاک لمون د تیر ټاکنو څخه هم تجربه اخیستې ده او پراتونکي کې هم داسې ګواښونه شتون لري. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول افغانانو ته د دې ژمنه ورکوي چې مونږ به خپل امکاناتو سره سم دا کار کوو چې ښه ټاکنه ترسره.
بله مننه قدرمن اوریدونکو، دا د دې اونۍ باسي تاسو واوریدو د افغانستان د انتخابات د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور، د افغانستان د ولسی جرګې غړي ډاکټر عبدالکبیر رنبر او د روانو چارو کارپو هیلمن غزدوینه. مننه کوو باز زمونږ قضاوت تاسو خو پتلوتلو کې لخغلی نور نغواړو چې عام خلکو ته ستاسو وینا څه ده په انتخابات کې د ګډون په خاطر.
ډېر زیاته مننه. د ولسی جرګې د ټاکنو په خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو کسانو څخه چې واجد شرایط د غوښتنه کوي چې البته دغه محل وش سره سم چې مونږ به ورسته بیا اعلان کو ځنه یار کې او بل اخره د خپل رای په اساس باندې چې لوی توان په هغه کې پروت ده خو استاد د خپل ولسی جرګې لپاره غوړه کې نو زه فکر کوم چې دلته به د افغانستان اساسي قانون ته هم درنه وشوي او د دوی راتلونکي ژوند د ښوالي لپاره